اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر اخلي په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړو. خبرونه به د مشال ریډیو د همکار عبدالحی کاکړ نه واورو.
سرټکی د پاکستان د خبري ایجنسی په جمهوریت بازار کې په بمی چاودنه کې د وجل سو شمیره 9 رسیدلې. افغان پولیس وايي د بهرنۍ او افغان ځواکونو په ګډ عملیاتو کې د هیواد په شمال کې 70 طالبان وجل سوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د شامل اسمشر بشار الاسد د هیواد د غیر مستحکمه کېدو تور بهرنۍ سازش بللې او غوډې څرګند کړي چې دامن د بهل لپاره به ترګر په سختي سره وهي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خبر ایجنسی په جمهوریت بازار کې په بمی چاودنه کې د وژل سو شمیره 9 رسیدلې ده. د پیښه په ځای د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متحر زیب مشال ډیرو ته ویلي په چاودنه کې 9 کسان مړه او 8 ټپیان دي. یو عیني شاهد د پیښه په اړه مشال ډیرو ته ویل
او یو دم دماکا وشا انسانی اجزار طرف ته پړ پرتی وی او د چا سرونه چا خپې وی زری ډیر خلک زخمیان او چاغوی په خپل خپل مدد کولو روانو هسپتال ته خلکو په خپل خپل امداد کولو او هسپتال ته روانو وو کاغوس رقم غند او کوم سامان وغیم په ځای پر خیر روانو.
یو عیني شاهد په وژل سو کې د زیاتره تعلق له زخه خیل قبیلې سره دی. درې خاصدار هم په وژل سو کې شامل دي. ځای چارواکي وایي بمی چاودنه په جمهوریت بازار کې د گاډو په یو اډه کې وسوه. بم په یو گاډي کې ایښودل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د فوج او ایسای مشرانو د متعلقه چارواکونه د منځوري بغیر په لانجمن خط په سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړي دي. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنس ای پی پی لمخي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خبري د چین یو ورځپاڼې پیپلز ډیلی آنلاین ټوډے ته کړی ده. وزیر اعظم زیاته کړه د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاشا د خپل جوابونو جمع کولو لپاره د دفاع وزارت نه منځوري نه واخیسته او نه هم متعلقه چارواکو ته دفاع وزارت لخوا حکومت سمري لیږل شوی و. د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د ځانمرګو بریدکونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. یو ځای چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې تر اوسه 4 بریدکونکي او 2 پولیس وژل شوي. یو پولیس او یو عام کس زخمی دی. د دې ترڅنګ د مخابراتو د ریاست په ودانۍ کې تر لاسو پوری حکومتي کارکونکي هم بند پاتې دي او دا نه ده معلومه چې دوی ته څه زیان رسیدلی او کنه. وسلوال طالبان وایي د دوی بریدکونکو د مخابراتو ریاست ودانۍ ته داخل شوي او ادا کوي چې ګڼ شمیر سرتیري وژلې دي. افغان پولیس وایي د بهرنیو افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هیواد په شمال کې 70 طالبان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د شمالي افغانستان د پولیسو مرستیال مشر مشال ریډو ټول په روانو عملیاتو کې د وژل شوو شمیره د داسې بیان کا
حدود بیشتر 60-70 نفر از مخالفین دولت که طالبا و خارجا هم در بین سال بوده کشته شده و بیش از
دیوای د طالبانو او بهرنی جنگیالیو ل 70 زخه تر اویا کسان وژل سوی او شاوخوا 130 ټپیان دي. په بلخ کې د پولیس وایان شیرجان دورانی ویلي طالبانو بیګاشپا د چارچینک په ولسوالۍ کې وژل سوی. د نیټو په مشرۍ ایساب ځواکونو هم د عملیاتو تصدیق کړي خو د وژل سوو طالبانو شمیره او شوډلې ده. ایساب په خپل بیان کې زیاتوي د بیګاشپې په عملیاتو کې دیش طالب وسوال نیول سوی هم دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د هیواد د غیر مستحکمه کېدو تور په بهرنۍ سازش بللې او هوډې څرګندګړي چې د امن د بحالي لپاره به تهرګر په سختي سره وهي. په دمشق یونیورسيټي کې خلکو ته د وینا پر وخت اسد زیاته کړه د ترګري او هغه خلک چې وژونکي وسلې استعمالوي برداشت نه کړي. خو د امنیتي ځواکونو ته د احتجاج کوونکو د وژلو د حکومت کولو له خبري انکار وکړي. نوموړي په مارچ کې د نوي آئین لپاره د ریفرندم وعده وکړه. د آئین به د شته آئین ځای نیسي چې په کې باس پارټي ته قائدانه رول ورکول سوی. د شام ولسمشر زیاته کړه د ریفرندم وروسته به عام انتخابات کېږي خو نوموړي وویل واک به نه پرېږدي ځکه د اصرار کوي چې اوس هم ولسي ملاتړ لري. ملګري ملتونه وایي د مارچ راسي په شام کې 15,000 کسان وژل سوي دي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان خبرداري وکړي هغه په دې عقیده دی چې په شام کې مذهبي اقلیتي او نسلي جګړې تر سترګو کېږي. د دې په وینا ترکیه باید خامخا د دې حالاتو په سمول کې قائدانه رول ولوبوي. په ټلویزیوني وینا کې د ترکیه وزیر اعظم د شام په ولسمشر تور ولګوي چې خپل ولس په بیرحمي سره وژني. نوموړي زیاته کړه ترکیه به د دې ستونزې په هوارولو کې مهم رول ولوبوي. د نوموړي په خبره په شام کې خانجنګي ترکیه ته هم خطره رامسته کولای سي. اردغان زیاته کړه دوی د شام په مشرتابه بندیزونه لګول پیل کړي دي. ترکیه د څو میاشتو راهیسي د شام رژیم لخوا په مخالفه مظاهرچانو د تشدد سخت خندنه کوي. امریکا، برتانیا او فرانس د ایران لخوا د ځمکې دننه په لوی کچه د یورانیم غنی کول په سختو ټکو کې غندلي او دا له نړیوال قانونه سرغړونه بللې. د اټومي انرژي ادارې IEA د ګل په ورځ د دې خبرې پخلی کړی وو چې ایران د تهران په جنوب کې د فردو په نامه خپل اټومي تنصیباتو کې اوس تر 40% پورې یورانیم غنی کول شروع کړی دي. د ریپورټونو له مخې د دومره لوړې کچې غنی کول غنی سوي یورانیم په اسانه توګه داسې اټومي مواد ته بدلېدای شي چې په میزایل کې هم د یو ځای نه بل ځای تړل کېدلای شي. د فرانس بهرنی چار وزارت په خپل یو بیان کې ویلي هغه په سختي سره د ایران لخوا د یورانیم غنی کول غندي او خبرداري ورکړي کېدای شي چې اوس دوی او د دوی ملګري هیوادونه د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي. د برتانیې د بهرنی چارو سیکرټر ویلیم هیګ هم د ایران د عمل په سختي سره غندلی دی. د ایران د پولیسو مشر اسماعیل احمدی مقدم نن ویلي ګوګل د لټون نه بلکې د جاسوسي آله ده. د ایران لیبر نیوز ایجنسی د احمدی مقدم په حواله وایي چې نوموړی د ایران د کورنی کمپیوټر نیټورک چې د نړۍ له ویب څخه به بیل کار کوي د جوړولو پرمختګ ستایلی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ. د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د بمی چاودنې په اړه د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای د پیښې تر شا هغه وسلوالې ډلې دي چې یو بل ته خپل زور ښودلو لپاره داسې کوي.
یہاں پہ متحرک جو دو گروپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو تو طالب کہتے ہیں لیکن طالب سے ان کا کوئی سروکار نہیں، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے ان نے بازار گرم کر رکھا ہے.
پا پاکستان کی دا امریکائی حکومت پمرستہ از دکون کو تا انگریزی جبا خود دل کی. پا پی خبر کی دا امریکائی کونسل گرے یا وچار واکی وائی
داګه ماشومان په انګلیش اکسس مایکرو سکالرشپ پروګرام کې برخه اخلي او امریکایي حکومت دوی ته یو وظیفه ورکړی دا انګلیزی زده کولو لپاره.
په کورمه ایجنسی کې ځایی خلک د صحت اسانتیاو مشکلات لري.
په موجوده وخت کې سادی اسپاتول کې ډاکټرانو ډیر زیات کم آئے زیاتر تکلیف گای نه دی. یو اولاد کې سوی زیات هغه باندې تکلیف راشي کوار دی سی ای پی خور تر
دا او نور په مشال ریډیو کې اوریدلې مهربه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د ځایي چارواکو په خبره بمی چاودنه په جمرود بازار کې د تیلو په یو پمپ کې شوې ده. تفصیل د فرهاد چینواری په رپورټ کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکو او عینی شاهدانو په وینا د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د تیلو پیو پمپ کې ولاړ پیو پک اپ ګاډي کې زورداره بمی چاودنه وشوه چې په ترس کې خواوشه یو کم 1.5 کسان وژل شوي دي او 1.5 پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې د تیلو په دې پمپ کې به د تیرا زخه خېلو پک اپ ګاډي ودرېدل او کله نه چې باډه د پوځي عملیاتو لامل بند شوی و د هغې وروسته تیرا زخه خېلو خپل ضرورتونه د جمرود بازار نه پوره کول. پولیټیکل چارواکو وویل چې په دې پیښه کې 3 خاصدار هم وژل شوی دي او باقی پکې ولسی وګړي وو چې تعلق یې د تیرا زخه خېلو، کوکی خېلو او داسې نورو سیمو سره وو. دوی وویل چې په دې پیښه کې خواوشه لس ګاډي هم تباه شوی دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا دا یو بمی چاودنه وه او د مخکې نه دلته په دې پمپ کې په یو ګاډي کې خود شوی بم وو. د دغې پیښې په حق لباندې یو عینی شاهد مشال ریډیو توای
که سفریده جمرود بازار کې ولاړم د غزای کې کوم دماکه شوې ده. نو هغه موقع باندې موږ په بازار کې وو چې دماکه شو بیا ول راغلو. نو کوم حالات چې ولیدل کوم خلک وو پکې په دغه موقع باندې پراته وو چې سرونه نو چې چا سخپې نه وي او څوک مړ وو څوک څنګه وو.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ مطاهر زیب هم سره د امنیتی سرتیرو د دغې پیښې د ځای دوره وکړه او په دې مهال یې خبریالانو ته وویل
آپ لوگوں کا اپنا بھی ایک کردار ہے اور سارے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے ان کو جب بھی اور ابھی تو بڑا ان کا سیریسلی جو نقصان ہوا ہے جو مارے گئے تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے. اور
دی وای چې په دې سیمه کې تاسو هم یو کردار دی. تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې امنیتی سرتیرو د تراګرو ته کوم زیانونه اړولی دي؟ دا د هغې نتیجه او عکس العمل دی او دوی باقاعده ګواښونه ورکړي وو چې موږ به داسې پیښې کوو. په دې پیښه کې ټول عام خلک وژل شوي دي او د خپلو سوداګانو د اخیستو دپاره راغلي وو. خو دا د الله پاک کرم دی چې په دې کوم ډېر سخت وختونه راغلل خو د یو بل همکاري پرېنښوده او چې کله هم داسې پیښه رامنځته شي نو ټول قوم سره راوځي شي او د حکومت سره مرسته کوي.
لیکن حکومت او قوم نه یو دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا.
د دغې پیښې پړه لا تر دې دمې چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې او په دې اړه د تحریک طالبان پاکستان طارق افریدي ډلې ویاند په ټلیفون باندې مشال ریډیو ته وویل چې موږ د دغې پیښې سره هیڅ تعلق نشته او موږ د دغې پیښې غندنه کوو. یاد دې وي چې د خیبر پولیټیکل چارواکو په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو دپاره د یو لک روپو ورکولو او جوبل شوو کسانو د درملنې دپاره 50,000 روپو ورکولو اعلان وکرد. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د بمی چاودنې په اړه تاسو د فرهاد شنواری دا رپورټ واورېدلو. د پیښې سترګو لیدلې حال به د عیني شاهدانو د خولې واورو چې د مشال ریډیو خبریالانو ورسره خبرې کړې دي.
عبدالله نو بس واقعا بس دا دلته ټول خلک موجود وو. بس یو ناڅوبه هیڅ پاته مې ته نوره نوره لګېدلې. خو بس واقعا وشوه او ډېر بې ګناه ځانونه پکې ځای شول. دا مرا غوسارو کې کنه چې اول ټول د نیوکسي چاله ټکاله خوند ورکې چاله ډوډۍ خوند ورکې موږ سره خو ډېر غټ ظلم راووندې ډېر غټ کفر سره راووندې ځکه چې موږ څه کافر نه یو. الحمدلله مسلمانو 15 وخت منځونه کو او د سونه کو و بس دا غسه خبرې شوري دي نو بس بس په دا باندې نه بيګو چې دا موږ کې څوک کې دا مولا څوک نه وتل دي څوک نه وتل دي د کومه طرفه دا موږ باندې دا خبرې شي. دغه بیخ دمر غندنه کو کنه چې مو خزه و نرو مو شومان او غاټ وړه او څومره فریدی کنه دا ټول دغه غندنه کی اومده نه غوړو چې کنه په مکه نور داسې کیل او وشل کار په کوم طریقه باندې روان دی. بس الله پاک را مېره د ټول نه نور بچ کیو. بس ډیر بد حالات راي ډیر خفای او الله رب مې د حالات نه خلاص کینو.
ریاض پرده او یو دم دماکا وشا او د دې دماکی په نتیجه کې چې موږ خبر شو دماکی زې تراغلو نو بس د انسانیا اجزار طرف ته پرته وي. په دې موخه باندې ځنه ډیر خلک زخمیانو چې هغه په خپل خپل مدد کول او روانو هسپتال ته. نو په دې موخه باندې به یو انسان د انسانانو په مرګ باندې څه څه ساتو د خو سرګند خبره ډیر دردمن یو ډیر غمجن یو. او په دې علاقه کې کم دا بدمنی چې راغله د خلاف زمیم چې هر څومره کوشش شي هغه لګ دی. او زه دا یو خبره په ګوته کول غواړم چې کم د جمرود استوګن خلک دي نو دا ډیر پرم خلق دی. او دو چې د پدې لگا کتلو مر دی امن مظاهره کړی اوس دی علاقې ته بهر راغلی خلق دی او د دې علاقې او د زې امن لوټ کړی. نو موږ دا د خلکو نه د تنظیمونو نه او د حکومت نه دا خواست کوو درخواست کوو چې موږ پدې لگا کې اومغه سیامن بیا قائم شي او دا کوم بهر نه راغلی خلق چې نو د خپل خپل علاقو ته ولګي او د دې زې امن باغ سره قائم شي. نو چې څومره غندنه وشي کما هر څومره غندنه چې وشي کما پدې کی ماشومان پدې کې زنانا پدې کې بډاګان پدې کې ځوانان د منځه لاړه د کم بچي د منځه لاړل. او د ما په خیال سره یو ستر نسل کوشش شروع ده چې پدې علاقې او پدې خطه باندې کیږي.
نو مې عرب شاه کورم کولو نو سوار دکانم ده
جی
او نو سوارم جوړول بس ټول د مجمع باندې نو سوسره هغه ګوډ لیار کې وروړو خاص در رندونه ورکول چې لیار کې ودرول خود یو ملټ نیمه یې رندونه ورکړل او بده کې بس مو چې درش بیا موږ په ځان نه یو پېښې بس ای
زمان امیر الله خان دی امیر الله خان بس پم کې بس هغه توقع ته ګوډ سټ توقع ته بس سلام ګوډ سې سې سره ونه دا او بزا کې بس یو قرض وشه او د دا په متا علاقه ورګه چې قرض کم کندې کې وشه خو بس چې بس سره بل یو ورکا ور ډرور غریب ام زخمی ری او هر کس سره ډېر زخمی شوی دی. زموږه ټټکی مزدری کې ولا تل کله تل بهر نن بس داسې بیخي هیڅ نه ولکه دم سترګې بندې سترګې مې تېره تیاره به روغله بس بیخي بزون افېدم
د خیبر ایجنسی بازار کې د بمی چاودنې وروسته د صوبه خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای په خیبر ایجنسی کې دغه پیښې تر شا د دوو ترهګرو ډلو لاس چې یو بل ته خپل زور ښودلو لپاره داسې واقعیت کوي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د نوموړي په دې څرګندونو رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د خیبر ایجنسی د بمی چاودنې په اخلا په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ویلي دي چې په خیبر ایجنسی کې کومې دوه وسلوالې ډلې عملیات کوي هغوی دا عملیات یو بل ته د طاقت خودلو لپاره کوي.
یہاں پہ متحرک جو دو گروپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو تو طالب کہتے ہیں لیکن طالب سے ان کا کوئی سروکار نہیں لیکن دہشت گردی کے حوالے سے ان نے بازار گرم کر رکھا ہے.
خیبر ایجنسی کی دو وسلہ والی ڈلی چدا یو بل پزت جنگ کون کی ڈلی دی خپل خپل زانتا طالب وائی خود طالب سرا دہاغی سے تعلق نشتا او د ترګری بازار یې ګرم کړی دی او د یو بل د لاندې کولو لپاره دوی د عملیات کوي.
یک دوسرے کو نیچے دکانے کے لیے سب کچھ کر رہے.
خبریالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین زیاته کړه چې د وسلوالو د موجوده عملیات په قبایلي سیمو کې د حکومت لخوا د وسلوالو د وجلو عکس العمل هم کېدی شي او په دې عملیاتو کې د مذهبي ډلبازۍ لاس هم دی.
ان کے کافی اهم لوگ بھی اس میں مارے گئے ہیں تو ان کا بھی ایک ریئیکشن ہے اور ساتھ میں یہ کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مذہبی جو فرقواریت ہے اس کی بھی بنیاد پڑ چکی ہے تو اس کا بھی اندیشہ ہے.
میا افتخار حسین زیادہ کڑا چھ
ملا عمر کی طرف سے
ملا عمر لخوا پہ اشارہ ویل کی گی چھ مذاکرات روان دی کدا ترگرو سرا دا مذاکرات لارا ہوارول وی نو تر ټولو اول پاکستان امریکی او افغانستان لا پکار دا چھ پہ یو بل باور کولو تا ودا ور کڑی. یوازی یوازی او په پټه پټه مذاکرات کول او په یو ځای کې مذاکرات کول او په بل ځای کې نه کول دا مذاکرات نه دي بلکې په وختي توګه کمپرومایز کول دي. د پاکستان امریکای او افغانستان مذاکراتي ټیم اعلان کول پکار دي او کچري د مذاکراتو د لاري سه پرمختګ ونه شي نو بیا د دوی په ځد په منظمه توګه عملیات کول پکار دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د جمرود بازار بمی چاودنې په اړه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د جماعت اسلامي مرکزي نائب امیر سراج الحق نه پوښتنې کړې دي او په سر کې ته پوښتلي چې دا ډول پېښې د مخنیوي لپاره څه پکار دي.
نو اسی خو په دې ټولو حملو کې چې کم خلک مړ شو نو دا په بازار کې روان عام خلک بے ګناه خلک بے طرفه خلک کې زخمیان شو مړ کېږي پکې. زموږ موقف دا ده چې حکومت ته پکار ده چې د مسایلو د حل لپاره یو جدي او یو پروګرسیو اقدام اوچت کړي.
سراج صاحب تاسو وایي حکومت له پکار دي چې ملک کې امن راوستو لپاره څه ګامونه پورته کړي. حکومت څه اقدامات اوچتولی شي؟ آیا مذاکراتو د لارو په ملک کې امن راوستي شي؟
مذاکرات خو یو دا شریک چې وایي دوی چې موږ ته خلک معلوم دي موږ ګروپونه معلوم دي او موږ ته زګونه معلوم دي نو کله دي دا خبره صحیح نو پکار ده چې دا غي ټول سره خبره وشي او د خپل خلکو ته د یو محفوظ ژوند تیرولو مواقع ورکړي.
سراج صاحب طالبانو کې خدومره ګروپونه دي چې ذمہواری قبوله کې بیا د یو وخت پس هغه غیب شي نو کم کم ګروپ سره به مذاکرات کیږي؟
زه فکر کوم چې دا ټلیفونونه کېږي په دې سړی باور نه شي کولی چې آیا دا ټلیفونونه څوک کوي او څوک یې ذمهداري چې قبوله کې واقع هغه یې او که نه. دا یوه پټه غونتې ګوته ده او یو پراکسی وار روان دی خو دومره ده چې د پاکستان انټلیجنس ادارو نیټورک دا پرې ټوله خطه کې خور وور دی او زه نه پوهېږم په دې باندې چې هغوی ته د صحیح صورتحال او د اصلي چې کوم مرکزونه دي د هغې معلومات نه شته. ځکه چې دا اچانک واقع خو نه دی په شا باندې دا اوه اته کاله تیر شو او په دې بنیاد کا د افغان پاکستان د طالبانو سره په دې کې خبره کولی نو چا مو سره وکړي. زما دا خیال دی چې حکومت پاکستان په دې وخت کې دا ټولې جګړې پرېږدي او دې کار ته متوجه شي دا به څومره ګروپونه به شل به سل به خو بهرحال دا خو یو دوامدار کار دی او بل اهم کار د حکومت سره چې دوی نشي کولی.
سراج صاحب خو دې نه مخکې مذاکرات خو شوي وو طالبانو سره په مختلف دورونو کې په سوات کې دغه شان په وزیرستان کې طالبانو سره خو د مذاکرات هم څه نتایج راونه وتو نو حکومت له پکار نه ده چې فل فلیج اپریشن وکړي د دوی په خلاف او کنه دا مذاکرات واحده لار ده؟
دا اپریشنونو د وجه نه خو مسایل اضافه وشو. اپریشن خو د 2004 نه روان دی. د اپریشن په نتیجه کې لا غمونه او تکلیفونه او مصیبتونه کې اضافه راغلې ده. په دې بنیاد باندې دغه علاج خو بالکل کارګر پاتې شوی نه دی. تر څو چې د مذاکراتو خبره ده نو په کومه سطح اوسې کلم مذاکرات شوي دي نو هغه د یو نادیده قوتونو د لاسه ثبوت شوي دي. نو زه خوایم که شل ورځې اجلاس وي که 500 ورځې که سل ورځې چې قومي اسمبلۍ کېني صوبایي اسمبلۍ کېني سینټ به کېني او په دې یو حل وباسي.
په قطر کې طالبانو ته د یو داس سیاسي دفتر د پرانیستلو مسله په دې وروستیو کې ګرمه شوې او دغه راز دا هم ویل شوی چې امریکایي چارواکو له طالبانو سره سوزلي د سولې خبرې کړې دي. په دې خبرو کې له ګوانتنامو زندان نه د طالبانو د سوتنو مهمو بندیانو د خوشي کولو خبره هم کیږي. امریکایي ورځپاڼه فورن پالیسي له طالبانو سره باید څه ډول خبرې وشي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې چې مهمه برخې به یې له جان اکا الکوسی نه واورو.
له شاوخوا دوه کلونو راهیسې واشنگټن، ناتو او افغان حکومت په یو او بل ډول په یو اړخیز ډول طالبانو ته تا د سولې لاس غځولی او زیار ایستلی چې طالب مشران د خبرو میز ته کینوي. د 2010 کال د جنوري میاشت کې د لندن د کنفرانس له جوړېدو مخکې افغان حکومت داسې یوه مفکوره وړاندې کړې وه او تعقیبولی چې د طالبانو اکثر مشران معتدل کسان دي او له همدې امله له دوی سره خبرې باید لومړیتوب ولري. جمهور رئیس حامد کرزی هم په عام محضر او علني ډول طالب مشرانو ته د خبرو او پخلاینه بلنه ورکوله. افغان حکومت د سولې عالی شورا جوړه کړه او د طالبانو ضد د پخوانیو مجاهدینو مهم مشران پکې شامل کړل. دوی هیله درلوده چې واشنگټن به هم بالاخره د سولې په دې عملی کې شامل شي. طالبان هیڅکله هم د سولې او مذاکرې میز ته حاضر نشول او د سولې عالی شورا له ناوړه برخلیک سره مخامخ شوه. فارن پالیسی خبرونه لیکي د طالبانو له وروستۍ اعلامیې څخه داسې بریښي چې دا ډله پر اختیا او جدیت سره غواړي د سولې او پخلاینې عملی کې شامل شي. د خبرونې په باور دا به ډېره ښه خبره وي چې له افغانستان څخه د ناتو او بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې په دې هیواد کې د پخلاینې او سولې پروسه عملي شي. دغه مقصد ته د رسیدو لپاره د بل هر وخت په پرتله دا مهال امکانات او فرصتونه زیات دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم له سولې سره لیوالتیا ښودلې او له متحده ایالاتو څخه د طالب بندیانو د خوشې کولو غوښتنه کړې ده. که واشنگټن د طالبانو دا غوښتنه ومني او بندیان یې له ګوانتنامو څخه آزاد کړي، دا به د خبرو لپاره د دواړو خواو ترمنځ اعتماد رامنځته کړي. طالبانو تل داسې اشارې رسولې چې ستر قدرت باید لومړی ګام پورته کړي او د ښه نیت پر اساس باید طالب بندیان خوشې کړي. خبرونه زیاتوي واشنگټن دا کار کولای شي، خو دا اندېښنه هم ورسره ده که چیرې قطر ته د طالبانو مهم بندیان ورسوي داسې ونشي چې هغوی وروسته بیرته د وسلوالو لیکو ته لاړ شي. واشنگټن دغه راز هیله مند دی چې د بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د طالبانو ښه نیت او غبرګون هم وګوري. له واشنگټن څخه په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم افشا شوي چې وایي د امریکا حکومت د یو شمېر طالب مشرانو د خوشې کولو کارونه پر مخ وړي. د امریکا دا پالیسي د تیرو کلونو له دریځ سره پوره توپیر لري. فارن پالیسی خبرونه لیکي له طالبانو سره د امریکا په خبرو کې مهمه مسله دا ده چې کابل او اسلام آباد دواړه باید پکې شامل وي. په افغانستان کې د سولې د هر معاملې په بری کې د پاکستان ونډه او رضایت ډېر اهمیت لري او هیله ده چې له طالبانو سره په روانې معاملې کې دې مسلې ته پام شوی وي. د فارن پالیسی خبرونې په باور که اسلام آباد په خبرو کې شامل شي نو په خپلې خاورې کې د وسلوالو امن ځایونه به له منځه یوسي. له کلونو راهیسې پاکستان دغه کار ته غاړه نه ده ایښې او په دې اړه غوښتنې رد کړې دي. تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي د پاکستان استخباراتي ادارو دې د قطر د سولې د عملیې په مخ کې کوم خنډ چولی وي او داسې بریښي چې دوی ډاډمن دي د سولې دا عملیه پاکستان ته کوم ګواښ نه مخامخ کوي. افغان حکومت استدلال کوي چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانستلو سره به د سیاسي حل ابتکار او په سیاسي عملیې کې د جمهور رئیس کرزي واک کم شي، خو افغان حکومت ته په دې اړه ډاډ ورکړ شوی. افغان حکومت هم د قطر له عملیې سره لیوالتیا ښودلې ده.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لس بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د پاکستان پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا د مجازي اتورټي د منظورې بغیر لنجمن خط یا میمو ګیټ پاکله خپل جوابونه په سپریم کورټ کې جمع کړي دي، کوم چې یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده. سیاسي او د قانوني چارو نظر لرونکي د وزیر اعظم د بیان پاکله سوای په دې اړه ورو د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورت.
د پاکستان سرکاري خبري ادارې اسوسییټډ پریس اف پاکستان تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ د چین اخبار پیپلز ډیلی آن لائن ټوډے سره خبرو کې ویل چې حکومت نه د مخکنه اجازت اخستو بغیر د یو سرکاري اهلکار محکمانه عمل غیر آئینی او غیر قانوني دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې مجازي اتارټۍ نه منځورې لپاره د وزارت دفاع لخوا هیڅ یو سمري ماته نه درالېګلې شوی او نه دی لړکی اشفاق پرویز کیانی او احمد شجاع پاشا د دفاع وزارت نه منځوري اخستې وه. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وای چې د قانون مطابق د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا د دفاع وزارت لاندې راځي او وزارت سره دا اختیار شته چې دوانو نه وضاحت وغواړي.
پاکستان کې د هر یو محکمې که هر یو غړي سپریم کورټ کې یا په ساده عدالت کې څه جواب ورکړي او داغه تعلق داغه د محکمې د کاروایي سره یې نو په هغه صورت کې هغه محکمې چې کم مشري داغه نه د اجازت او تپوس ضروري دی. دا یو پروسیجرل خبره په دې کې بل خبره ده چې احمد شجاع پاشا اور کیانی صاحب دا دوانه جا وزارت دفاع اعلان دی راځي نو پکاره کې وزارت دفاع په ذریعہ باندې سپریم کورټ کې خپل بیان می داخل کړی خو وزارت دفاع دې دواړو خلاف ایکشن کولی شي چې تاسو خپل محکمې د ډیسپلن خلاف ورزي مو کړی دا په دې باندې بالکل د دواړو نه تپوس کړی شي.
د سیاسي چارو کارپو او د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته ویل چې 1903 آئین تر لاندې وزیر اعظم سره دا اختیار شته چې په غیر قانوني کار کولو دواړو په ضد ګامونه پورته کړي.
آئین کې بالکل وزیر اعظم هر قسم اختیار شته. آئین مطابق پرائم منسٹر اپوائنٹنگ اتھارٹی ده. ما غو پرائم منسٹر آئین د ایکسپریشن کال کی بجائے دنا جتا سب بیرن اور کیا تا ایکسپریشن کال کڑے رہی نہ سبیتا اس لیگل کار کڑے او سپریم کورٹ کے دادا نشو ویلے چتا لیگل تے لیگلٹی نشتا نہ سپریم کورٹ تو کار نہ ری سپریم کورٹ تو خودی او سڑی نوٹس ورک بائی نیم دا ریسپونڈنٹ دی او کیس کے ایت نوٹس ورک کڑن شو ایسو اپ ورکو.
افتخار گیلانی زیات کڑا چی وزیر اعظم ل پکار دی چخپل آئینی حق استعمال کڑی او اشفاق پرویز کیانی او احمد شجاع پاشا نہ وضاحت غواڑی چ داشان اولست ہم یقین راشی چ فوز او آئی ایس آئی د وزیر اعظم د اختیار لاندی دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
mashalradio.com.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د لیکوال رسول بخش رئیس یو لیکنه خبره کړې ده چې په پاکستان کې د نوو صوبو پر جوړولو ده. لیکوال د خلکو د غوښتنه د پاکستان تاریخ، قومي بنیادونو، اقلیتونو پر جوړښت او مذهبي توپیروالي ته په کتنې ارزوي او وایي دا مسله باید د سیاسي جوړجاړې پر بنیاد هواره شي. د دې لیکنې غټ ټکی له حسیبه شهید اورو.
ایکسپریس ٹریبیون لیکي په پاکستان کې د میشتو صوبو ترڅنګ د ویبلې صوبې د جوړولو غوښتنه کومه نوې خبره نه ده. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې قومي لږکۍ ډلې د تاریخ په اوږدو کې پر حکومتي دندو، سیاسي قدرت، منابع او داسې نورو بیلابیلو برخو کې د اکثریتونو واک تر پوښتنې لاندې راولي او دا هغه څه دي چې تل یې په دې هېواد کې د اقلیت او اکثریت ترمنځ شخړې هم رامنځته کړې دي. په پاکستان کې د هرې صوبې جوړښت داسې دی چې پکې د کډوالۍ د تاریخ سربېره بیلابیل قومونه او ډلې اوسېږي او هر یو یې د دې صوبې د تعلق لرلو دعوه کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان په ټولو صوبو کې د لږکیو استازیتوب شته خو هغه څه دي چې د نوې صوبې د جوړولو غورځنګ ته لار جوړوي. لیکوال وایي تر هڅه د مخه باید په راتلونکو کلونو یا یوې لسیزې کې د نوې صوبې د جوړېدو امکاناتو ته وکتل شي چې څومره دي. لیکنه په دې برخه کې په خیبر پښتونخوا باندې د سرحد د صوبې د نوم بدلېدو مسله راخلي او وایي چې دا نوم هم د یو قوم پورې تعلق لري چې پر بدلېدو یې په همدې صوبه کې ځینې نورې قومي ډلې خوشاله نه وي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې مظاهره هم وکړه او دا خبره بیا نورو صوبو او ان پنجاب ته وغځېده. ایکسپریس ټریبیون لیکنه زیاتوي چې په صوبو کې په حکومتي کچه فساد او درغلي شتون او بیا انتخاباتي سیالیو ته لمن وهل هم د نوې صوبې د جوړولو یو لامل دی. لیکوال د نوې صوبې د جوړولو مسله لکه د امیدوارې ښځې د احساساتو سره تشبیه کوي چې کېدای شي یو تلاتم اوان تاوتریخوالی وزېږوي. ځینې سیاسي ګوندونه د سرایکی یا جنوبي پنجاب د جوړولو غوښتنه کوي خو ملتپاله ګوندونه بیا د پنجاب د څو ځای کېدو غوښتنه لري په داسې حال کې چې دا غوښتنه بیا ځانته نه کوي. لیکنه زیاتوي که چیرې د پنجاب د جنوب لویدیځو برخونه سرایکی صوبه جوړه شي نو په داسې حال کې چې دلته په پراخه توګه پښتانه او بلوڅان اوسېږي آیا دا به ټولو ټولنیزو ډلو ته یو شان استازیتوب ورکړی شي او که څنګه؟ لیکنه زیاتوي چې نو اوس څه کول پکار دي. د ایکسپریس ټریبیون دا لیکوال پښتنه په خپله ځوابوي او لیکي چې دا پریکړه باید د ژبني جذباتو په بنیاد نه بلکې د سیاسي جوړجاړۍ پر بنسټ وشي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کیدونکې دي. لن خبرونه به د عبدالحی کا کړنه وره.
د پاکستان د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن په بمی چاودنه کې د وژل شو شمیره 9 رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د فوج او ایسای مشرانو د متلقه چارواکو نه د منځوري بغیر په لنجمن خط په سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د ځانمرګي بریدکونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. افغان پولیس وایي د بهرنیو افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هیواد په شمال کې 6 طالبان وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د هیواد د غیر مستحکم کېدو تور بهرنی سازش بللې او هوډ یې څرګند کړي چې د امن د بحالي لپاره به ترګر په سختي سره وهي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان خبرداري ورکړي، هغه په دې عقیده دی چې په شام کې مذهبي اقلیتي او نسلي جګړې تر سره کیږي.
دا خبرونه لنډی ستاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوریدونکو، د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د ځانمرګي بریدکونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته چې سهار داسې روانه وه، اوس دا مهال پای ته رسیدلې ده. د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متونوال دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه دي. دوی ته هرکلی وایو او د پیښې معلومات پته واخلو. نقیب الله متونوال، زموږ غږ اورې تاسو؟
او مری حتا تاسو ټول ریزمک ته سلام وایم. د ځان سره د کتاب ویل ته حاصل شي او سایټر ته دلی د استینزار د پولیس سایان په لټلا مبارز وای چې په دې مسته کې او ځان مرګ به ترون کې ورسره شي دی د پولیس او د پولیس ته پیان دی او د دې تر څنګ د مخابرات ریاست څلور تنه ملکی مامورین چې هغه هم ټپیان شوي دي. یعنې کوم کوم کلاس کسان وژل شوي دي او شپږ ټپیان دي. او د دې ودانۍ یو برخه د مخابرات ریاست ودانۍ یو برخه هم یو څه شوي دي.
تاسو چې د ځانمرګو برید کوونکو د غشمیره یاد کړه، اوم ټول دغه عمره وو چې او بیا پولیس وایي چې ټول وژل شوي دي.
او د دې ټول برید کوونکي وطنونو او وړ ټول وژل شوي دي.
سمه ده. او نقیب الله متونوال، کو دا وخت راتوي په سیمه کې امنیتي وضع اوس دا مهال څنګه ده؟
ترماتي وایي چې وضعیت کاملا دا د سرې ښار سره نږدې ودانۍ دولتي ودانۍ نو د برید پر مهال د ښار هټۍ دوکانونه وکتل په ښار کې څه ډېر نه ګرځېده. او خو چرواکي وایي چې وضعیت کاملا په امن کې دی، کنټرول کې دی او نور داسې پېښې نه دي.
سمه ده. ډېره مننه نقیب الله متونوال چې تاسو موږ سره د دې نښتې معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس په دانیلا خالد نوارو چې د پاکستانی ورځپاڼو په بیلابیلو اداریو کې مهم ټکي سي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبه کې که څه هم د غوا په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، ولې د سمودي راسې په خاص توګه ډاکټران اغوا کول معمول جوړ شوی دی، د کومې د وجې چې ډاکټرانو کې یره خوره شوې ده. اداریه لیکي چې اخر د داسې قسمه پیښو مخنیوي ولې ممکن نه دی. اغواکاران تل په تیښته کې بریالي شي او چیرې هم داسې ونشو چې پناکا داسې خلک ونیول شي او څوک اغوا کېدونکي کسرې خلاص کړي شي. اداریه مخکې لیکي چې کچري پولیس خپله ډیوټي صحیح کوله نو لکه باد روزی رڼا چری اغوا کېدل نه. ورځپاڼه لیکي چې د ډاکټرانو احتجاج په ځای دی، ځکه چې هغوی هم زموږ په رنګ احساس لري. اداري اخیره کې لیکي چې باید د ښار په اهمو ناکو سخته ډیوټي وکړي شي او د حیات آباد په علاقه کې دی پولیس په باقاعده توګه گشت وکړي او همدارنګ به حالات سمیږي. ولی ډاکټرانو ته زموږ خواست دی چې هغوی دې د مریضانو خیال وکړي، ځکه چې د هغوی هړتال سره به همدا اجزان بې ګناه خواریږي. حکومت له هم پکار دي چې هغوی د ډاکټرانو احتجاج ته پسندیدګۍ
سره پاملرنه وکړي او د ډاکټرانو هړتال دې زر تر زره ختم کړي. روس پاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې که هر څومره د خیبر پښتونخوا حکومت د ټرافیک مسلې حل کولو لپاره مختلف قانونه پورته کړي دي، ولی بیا هم په دې حالاتو کې څه خاص حواله نه دی راغلی. ادارې زیاتوي چې د ټرافیک خراب حالاتو باندې قابو موندلو لپاره په مختلفو ځایونو کې حکومت په ځمکه کې دننه لارې او هوایي پلونه جوړولو منصوبې شروع کړي دي. ادارې لیکي چې دې منصوبو سره به په ټرافیک کې رواني راشي، خو خبره اوس دا ده چې آیا موجوده حکومت په دا منصوبې دې لږ وخت کې ترسره کړی شي که نه، دا به نیمګړې پاتې شي او بیا به را روان حکومت هم د دې هرڅنه انکار وکړي او ولس به هم دغه رنګ د ستونزو ښکار پاتې شي، ځکه چې د سوری پل سره خوا کې د هوایي پل په منصوبه کې د تیر حکومت له اړخه رکاوټونه پیدا کول عوام ته اوس هم یاد دي. ادارې اخره کې لیکي چې موجوده حکومت اوس د کومو منصوبو فیصله کړې ده، الله دې کړي چې هغه په وخت پوره شي او د حکومت کارکردګي د ولس مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو لپاره اوس یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکي په پاکستان کې دننه په سیاست کې د ځوان کول دلچسپي او فعالیت یو ښه بدلون دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله لیکي چې پکې ځینې داسې شکونه موجود دي چې آیا طالبان په رښتیا دا خبرې پرمخ بوتلل غواړي او که څنګه. د دې دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې لیکواله هما یوسف لیکي په پاکستان کې دننه یو نوی بدلون مخې ته راغلی دی چې ځوان کولیې په سیاست کې فعال شوی دی او د هیواد مشران او سپینګیري چې د ملک پوهه او تعلیم یافته طبقې نه ګیله من دي، د منځني طبقې ځوانان د دې نوې بدلونه مطمئن او خوشحاله دي. رسپانه لیکي د عربي هیوادونو د ځوانانو په پرتله پاکستاني ځوانان د انقلابي خبرو پر ځای په موجوده نظام کې د بدلون پر اساس د ښه نتیجو تمه لري. دوی موجوده مسلو ته په کتلو سره سم دا غوښتنه کوي چې داسې سیاسي بدلونونه او حکومتي پالیسۍ دې جوړې کړل شي چې رشوت له منځه یوړل شي، د روزګار موقع ورته پیدا شي او د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته بیا کتنه وشي. د لیکوالې په خبره په موجوده حالاتو کې په سیاست کې د ځوانانو دلچسپي ډېر اهمیت لري، ځکه چې د سپریم کورټ اوسني اقدامات او پوځي لاسوهنه د ملک جمهوریت لپاره یو خطر دی. لیکواله دا نوی بدلون د پاکستان لپاره یو ښه خبره ګڼي. بلخوا ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خبرو اترو ته غاړه ایښودې ده او د لړکې په عربي هیواد قطر کې خپل دفتر پرانیستلو ته تیار شوي دي. د ورځپاڼې په وینا کې څه هم دا یقیني نه ده چې طالبان په رښتیا هم دا خبرې اترې پر مخ بوتلل غواړي، خو بلخوا ګاونډي هیوادونه او د جګړې نورې ډلې هم په دې اړه شکونه لري. پاکستان دا ګڼي چې ګینی امریکا په یوازې سر طالبانو سره خبرې پر مخ بیایي او دغسې پاکستان یوازې پرېښودل غواړي. همدغه شان په افغانستان کې تاجک آبادی طالبانو ته ښه نه ګوري او دا ځکه چې د 1999 نه تر کال 2001 پورې د طالبانو او شمالي اتحاد ترمنځ یو شمېر نښتې شوې دي. دې سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم دا پوښتنه کوي، امریکا غواړي چې طالبانو سره جوړجاړي وکړي او خپل پوځ له افغانستان وباسي او که داسې وشي نو دی به یوازې پاتې شي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دې هر څه باوجود ممکنه ده چې دا خبرې اترې پر مخ لاړې شي او وجه یې دا ده طالبان او د ولسمشر اوباما انتظامیه دواړه د جګړې په ختمولو کې خپل مفادات ویني.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ستاسو لپاره اوس یو نړیوال رپورټ. وروسته له هغې چې د ایران یو عدالت یو ایرانی نژاد امریکایي تن ته د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا واوروله، د امریکا حکومت دغه تورونه بې بنیاده بللي او د ایران پر حکومت یې غږ کړی دی چې دغه تندې زر تر زره خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن د مشال ریډیو همکار هارون بچا راکوي.
رویټرز ایجنسی د ایران د انصاف د وزارت د ویان غلام حسین محسنی ایجی خبر راغستی چې ویلی دی امیر مرزا حکمتی ته د دښمن هیواد امریکا سره د همکارۍ او د دې د استخباراتي ادارې سی ای ای لپاره د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول شوې ده. نوموړي زیاته کړې حکمتی کولی شي د خپل سزا په خلاف د ایران په سپریم کورټ کې اپیل جمع کړي. د حکمتی په حق لرا پورونه وایي چې 28 کلن دی او د امریکا په اریزونا ایالت کې زیږیدل دی. نوموړی د تیر کال په دسمبر کې ونیول شو او د ایران د استخباراتو وزارت پرې په گاونډي هیوادونو افغانستان او عراق کې د امریکا په اډو کې د جاسوسۍ د تربیې غستو تورونه ولګول. رویټرز ایجنسی د ایران د انصاف د وزارت په حواله لیکي چې حکمتی له سی ای ای سره د اړیکو لرلو اعتراف کړی دی، خو په عین وخت کې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د غوښتل د خپلو استخباراتي فعالیتونو په ترڅ کې ایران له کوم خطر سره مخامخ کی. په عین حال کې د امریکا حکومت په ایران غږ کړی سو حکمتی ته د قانوني مشورې د اغستلو اسانتیاوې ورکي او پرته له کوم ځنډه یې خوشې کی. د امریکا د خارجه وزارت ویاند دی وکټوريا نولن په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته په وینا کې د ایران دغه اقدام په کلکه وغند چې وی ویل کچره دغه د سزا خبر رښتیا وخیږي نو مونږ به سمره چې په کلکه کې دیشي د عدالتي پریکړه غندو او مونږ خپل همکارانو سره رابطه پیل کړي سو ایرانی حکومت ته زمونږ غندنه ورسوي زمونږ موقف سم له پیل راهیسې دغه و چې په دروغ تورونه پورې کړل شوی دی او مونږ په ایرانی حکومت غږ کوو سو هغه په سمدستي توګه خوشی کی مرمن نولن زیاته کړه د هغې وزارت د امریکا ټولو اتباعو ته په تېره بیا ایرانی نژاد امریکایانو ته د سفر پر مهال له ډېر احتیاط څخه د کار اخیستو لپاره ویلي دي ځکه چې د دې په خبره ایرانی حکومت د یو تن لخوا د دوو پاسپورټونو د لرلو خبره نه تسلیموي نوموړی دغه راز په خپله مطبوعاتي وینا کې د ایران په عدالتي نظام نیوکې وکړې چې وی ویل بې ګناه خلک رانیسي او په زور یې د رژیم د خوښې بیان ورکولو ته اړ کوي دا د ایرانی حکومت کوم نوی تکتیک نه دی زه به په ساده توګه همدغه عمره وایم چې دا حقوقي اقدامات په پټه ترسره شوي دي د قانوني مشورو لپاره ناپوره موقع ورکړل شوي دي موږ ښکاره ده چې دغه تورونه ایسته غورځوو په یوه یا په بله طریقه موږ په دې باور یو چې دغه نه په زور اقرار اخیستی شوی دی پس دا په ایرانی نظام کې د انصاف د نشتوالي د معمول یوه برخه ده رویټرز ایجنسی لیکي د حکمتي مور او پلار هم د یوه بیان په جاري کولو د خپل زوی د جرم له منلو انکار کړی دی او ورلا د رحم غوښتونکي شوي دي دوی ویلي د دوی زوی چې له امریکایي پوسټ سره د ژباړن په حیث کار کوو د لومړي ځل لپاره ایران ته لاړ سو له خپلو خپلوانو سره وویني ایران چې اکثره وخت یې خپل دښمنان د دې هیواد د اسلامي نظام د بې ثباته کولو لپاره تورن کړي راپورونه وایي تیر کال د مې په میاشت کې وویل چې 13 کسانې د امریکا لپاره د جاسوسۍ په شک کې نیولې چې وروسته یې بیا ورڅخه 15 تنه د واشنگتن او اسرائیل لپاره په رسمي توګه د جاسوسۍ په تور تورن وګرځول امریکا او اسرائیل وایي چې ایران د ډیپلوماسۍ له لارې خپل اټومي پروګرام ترک کولو ته اړ نشي نو ان ممکن ده چې په اټومي تاسیساتو ورلا پوځي حمله وکړي په جواب کې ایران په دا ورستیو کې د هرمز د تنګي چې د نړۍ د تیلو د تجارت له پلوه مهمه سمندري لار ګڼل کیږي د تړلو دړکه کړې ده هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 625
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
مشال ریډیو اوري د امریکایي حکومت په مرسته په پاکستان کې خواوشاش پک زره د سکول ماشومانو ته انګریزي ژبه زده کول او د ویلو هنر خودل شي د خیبر پښتونخوا د کوهارد ضلع سلويخ زده کوونکو ته 13 هفته سندونه ورکړل شو نور تفصيل د خالد خان په ریپورت کې اورو
د سکول دغه ماشومانو خپل سندونه په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه لخوا را بلل شوی او د دستوره کې وایستل چرته چې د سکول استادانو او د امریکای حکومت چارواکو هم ګډون وکړو د دې پروژې په حق لا په پیښور کې د امریکای کونسلګری او چارواکي مشال ریډیو ته وویل
دغه ماشومان په انګلیش اکسس مایکرو سکالرشپ پروګرام کې بخښه اخلي او امریکایي حکومت دوی ته یو وظیفه ورکړې ده انګلیزي زده کول لپاره د پروګرام شروع کېدو نه مخکې اکثریت ماشومانو هیڅ کله انګلیزي نه وای زده کړې شپږ زره پاکستانی ماشومان په انګلیش اکسس پروګرام کې سبق وای په خیبر پختونخوا کې 3015 ماشومان د دغه پروګرام نه ګټه اخلي
په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه کې د سټریټیجیک کمیونیکیشن ډایرکټر هاغلی تامس میلر په خپل وینا کې وویل
لرننګ انګلیش ګیوز یو هیوج اډوانټیج یو هاف ګډ انګلیش یور جاب پراسپیکټس ار مچ بیټر
د انګریزي ژبې دغه زده کړه به زموږ په هیوادونو کې کلتور تعلیم او نور ساينسي پرمختګ پیژندلو کې هم ډېر مرسته وکړي
It broadens your horizon.
په دغه دستور کې برخه اخیستونکو زده کوونکو نه د امریکای سفارتخانه یو چارواکي د دوی د زده کړې په حق له پښتنې کولې نو هغه وی وویل
تاسو په کوم حق کې ژوند کوئ
مخته مو په خبر کې
اوس موږ وخت لپاره انګلیزي زده کړی دی
دا یو نیم کال شو
او تاسو تجربه ده کنه
او بالکل د زموږ سره ډیر مدد وکړو دی پروګرام او د سره زموږ انګلیش ډیر خوشو
It's really good to learn English here and here is very friendly environment and we are learning a lot of things here like learn reading writing and and listening.
Because of these classes, we are now able to speak like Americans like you.
The charwaku pawena da angreze jebis da kawlo da paroja English Access Micro Scholarship Program pa kal 2004 ki pel chiveda aw da pinjatya hewadunu khawsha aw yas daraz da kawun ki tri mustafid chividi pa Pakistan ke shpal zayunu ya kharunu khawsha shpak zaras da kawun ki pade paroja ki brakha akhli Khalid Khan Mashal Radio Peshawar
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
په کورمه ایجنسی کې خلک د بنیادی صحت د سہولتونو نه محروم دي او وایي چې د سدې تحصیل په هډ کوارټر اسپیټال کې د ډاکټرانو د نشوالي له وجې په سم توګه د دوی علاج نه کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی د خلکو دغه مسله د هسپتال مشر چارواکي ته وړاندې کړې ده او دا ریپورت یې پرې تیار کړی دی.
په قابلی سیمه کورمه ایجنسی کې خلک د بنیادی صحت سہولتونو نه محروم دي. خلکو د سدې تحصیل په هډ کوارټر هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر ناکافي ګڼل دي. خلک وایي چې سرکاري روغتون کې د ډاکټرانو د نشټوالي په وجه د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. یو کس مشال رډیو ته په دې حقلا وویل:
ما نام محمد الیاس فراچا د سدې اوسیدونکو یم. په موجوده وخت کې سدې هسپتال کې ډاکټرانو ډیر زیات کار کوي. زیات تر تکلیف ګای نه دي. یو اولاد کې سوي تکلیف رشی نغای
د صحت محکمې د شمیرې تر مخه په کورم ایجنسی کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول اویاو نه زیات ډسپنسریانې او 3 هډ کوارټر هسپتالونو کې دا وخت قریبا 50 ډاکټران کار کوي. د سدې په هډ کوارټر هسپتال کې هر ورځ اوسطن 1400 مریضان لیدل کیږي. د مریضانو د علاج لپاره په هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر 15 دی. په دې حق له ملک عبدالولی خان مشال رډیو ته وویل چې په هسپتال کې ډاکټرانو کمی پوره کړی
علاقہ ڈیرا گھاٹا علاقہ دے سینٹرل کورم دے لوور کورم دے ندام دے سٹاپ کا میں دے ڈیر خلق دا امن واجی نہ لوڑ دی وہ سادہ وس پرامن یو شہر دے پرامن خلق دی وہ پرامن زندگی دے نہ پوکور دے سو کوم ڈاکٹر رون لوڑ دی آغا دے واپس روشی کچیرے واپس نہ رشی نہ مو متائے سو انتظام یا دا گورنمنٹ دا مطلب دے صاحب زید نور دے سپیشلسٹ ڈاکٹر رون ذات یاد رو کہ خلق خور غریب دی تکلیف نہ باشی
مونگ چکل ڈاکٹرانو کا موالی پہ حق لا دا ہسپتال مشا چاروا کے ڈاکٹر عمر سره خبر اوکړین مشال لډیو ته اول چې په مختلفو شوبو کې د ډاکټرانو ضرورت ته او په دې لړ کې مو متعلقه چارواکو ته هم ویناګانې کړې دي.
خاص کر دو سپیشلیست ډاکټرانو کمې دي. میډیکل سپیشلیست مسانیشتا گاینکالوجیست نشتا چلډرن نشتا دي سرجن نشتا دي او پوسټو نشتا دي خو ویکند دي نور جنرل او پیډی مون کوو ایمرجنسی کوریج ور کوای شو او لکه انډور مسرا پروګرام نشتا دي تا دیوجنه مون سره سټاف کمې دي نه سټاف
د کورمه خلک وای چې په هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر د سلورو کالونو زیات وخت کېږي چې نه کافی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې لړ کې حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق اورگزی مشال ریډیو کورمه ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري. د دنیا کوم را کمپیوټر ساينس دان عارفه کریم چې د تیرې اونۍ نه د لاهور په هسپتال کې د بیهوشۍ په حالاتو کې د علاج په غرض پرته ده. د هغې د پلار امجد کریم وینا ده چې د عارفه کریم صحت ښه اړخته روان دی او دا چې د امریکې د سافټویر مالک بیل ګیټس دوی سره د علاج لپاره رابطه کړې ده. هو لې هغه په کومه کې ده. په دې وجه لا بل ځای ته د علاج لپاره بوتلل یې ګران دي، خو که ضرورت پېښ شو نو ضرور به یې بوزي. تفصیل اورو د اسلام آباد نه د سیراج زهیر په دې رپورټ کې.
د دنیا د ټولو نه کم عمره د کمپیوټر مایکروسافټ ماهره عرفه کریم چې دا وخت د بے هوشۍ په حالاتو کې د لاهور سی ایم ایچ اسپیټال کې د علاج په غرض پرته ده. نوموړي د پنجاب د ښار سیالکوټ سره تعلق لري او په کال 2004 کې د 9 کالو په عمر کې د مایکروسافټ سرټیفاید کول وروسته د کم عمره کمپیوټر ساینسدان اعزاز یې ترلاسه کړو، په کوم چې ورته د پاکستان حکومت صدارتي ایوارډ هم ورکړو. عرفه کریم دا وخت لاهور ګرامر اسکول پیراګون کیمپس کې د ای لیول د دویم کال طالب علم وه. د نوموړي په حق له د هغې پلار ریټایرډ لیفټیننټ کرنل امجد کریم مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې اول خو دوی ډېر فکر مند وو، ولې اوس ورته سلک ډېر امید په نظر راځي. نوموړي زیاته کړه،
اوس
یې صحت لږ ډېر ښه شوی دی. دې ته د وړاندې نه هیڅ داسې قسمت څه بیماری نه وه، خو د 28 دسمبر نه په ژوند کې په لومړي ځل ورته جټکې ولګېدې. د هغې وروستو په کومه کې ده، او اول خو ډاکټران نا امیده شوي وو، خو اوس ورته لږ څه امید په نظر راغلی دی.
کله چې مشال ریډیو د امجد کریم نه وپوښتل چې تاسو سره د عرفا کریم د علاج لړکې چا رابطه کړې ده، نو هغه وویل د پاکستان ځینې چارواکو خو رابطه کړې وه، لا تر اوسه یې عملي ګام نه دی پورته کړی. خو امریکا کې د سافټویئر کمپنۍ مالک بل ګیټس دوی سره رابطه کړې ده، او د هغه ډاکټران هم د پاکستان ډاکټرانو سره رابطه کړې دي.
هغه
ډاکټران د دې ځای ډاکټرانو سره رابطه کړې دي، او هغوی هر قسمه مرسته کوي، خو لا تر اوسه هغه د دې قابله نه ده چې بل کوم ځای ته علاج لپاره بوتلی شي. او کله چې د دې قابله شوه، نو بیا به ګورو که ضرورت وو نو امریکې ته به علاج لپاره ضرور بوزو.
د ذکر وړ ده چې کله عرفا کریم دا اعزاز ترلاسه کړو، هغه وخت ورته هم بل ګیټس امریکا کې د سافټویئر هیډ کوارټر د دورې بلنه ورکړې وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خدای نور ناصر، مشال ریډیو، کوټا.
سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا باجوړ ایجنسی شاعران او لیکوالان وای په سیمه کې د خراب او امنیتی حالاتو لوجه د شعر او ادب خوندو ته ډیر زیان رسیدلی دی، او په دې نارامه کې دوو شاعرانو پکې ژوند هم د لاسه ورکړی دی. دا خبرې او د دې شاعرانو د را روان دوو کالو لپاره د تنظیمي ټاکنو په اړه د باجوړ ایجنسی نه شانواز ترک زیدا رپورټ را لېږلی.
په باجوړ ایجنسی کې د پښتو ادبي کاروان پر نوم د شاعرانو د تنظیم نوې ټاکنې وشوې، او د را روان دو کلونو دپاره یې نوموړی شاعر محمد خان باجوړی د کاروان سرپرست وټاکو، او محمد اسماعیل سیار یې د کاروان د صدر په حیثیت مقرر کړلو. د کاروان د غړو غونډه چې په های اسکول خار باجوړ ایجنسی کې وشوله، او تنظیمي عهدې یې د مقابلینو بغیر وټاکلې چې ناستو مشرانو او ځوانانو شاعرانو په لاس اوچتولو منظورې کړې. د کاروان څومره غړي په پخوانو او وسنو غونډو کې ګډون کوي، محمد خان باجوړی وایي:
خامخا ډېر زیاته کمی راغلی، مخکې به مونږ ډېر کسان وو، خو د حالاتو خلک یو خوابل خوا کړي، ځینې دي چې اوس ډېر کسان دي چې هغه په کلي کې نه بار دي، څوک مزدورو ته تللي دي که نه. کسان ډېر ښه، ټوله کسان ښه په شوق مشاعرې راځي او ښه مینه راځي، خپل عالي جاري ساتلي دي، انشاءالله ساتو به.
او د زړی عبوري کابینې مشر باچازاده حیران ټول اختیارات نوې کابینې ته ور وسپارل. هغه نه مو وپوښتل څه فکر کوي چې د باجوړ ایجنسی حالاتو د شعر او ادب دنیا څومره اغیزمنه کړې ده.
خو حالات هم خپې لګولو ته نه پرېږدي، په دې وجه باندې زمونږ شاعرۍ باندې ډېر اثر پرېوتی دی. لکه زمونږ شاعري د منګي د ګودر د ټالونو نه د بارود لوګو لا راغلې ده. زمونږ په دې حالاتو کې دوه درې شاعران لکه محمد اسلام ارمانی صاحب چې په دې حالاتو کې شهید شوی دی، نذیر احمد مظلوم یار صاحب هغه هم پکې شهید شو په دې حالاتو کې. نور زمونږ شاعران چې دي دلته هم شته دي، زیات شوي دي او زیاتېږي بم.
او د کاروان نوې ټاکلې شوي صدر محمد اسماعیل سیار وویل: نن ورځ راغلې چې سرګند مشاعری وشي.
افریشن شروع او طالبانو دور، نو په هغه وخت کې مونږ آزاد مشاعری ځکه نشوي کولای چې یو خو به مونږ په ګڼه جوړېدو باندې ډېر خفه کېدلو، په دې باندې چې مونږ چرته د بم بلاسټنګ ونشي. او هغه دور هم داسې و چې چا به حق وینا کوله، نو دا هغه سر به غوڅېده. په دغه اساس باندې مونږ مشاعری باندې ډېر غلط اثر شوی و. انشاءالله اوس هغه مشاعرو بیرته وده کړې ده، انشاءالله د باجوړ ادب به ډېر په وړاندې لاړ شي.
د کاروان غړی او پخوانی صدر محمد انور نگار په وینا یو وخت داسې و چې صرف ادبی کاروان به غږ کاوه، نور څوک نه وو.
اگر چې د نورو سیاسي ګوندونو په نسبت باندې او نور چې کوم په لهي تنظیمونه دي هغه په نسبت باندې باجوړ پښتو ادبي کاروان چې دی، دوی د امن دپاره د مینې دپاره کم غږ کې وغه پورته کړو په حالاتو کې. خو بیا هم د دې کارونو چې کوم مقاصد حاصلول هغه ته نقصان رسیدلی و، نو اوس چې کوم تنظیم دومره فعال کردار ادا کوي او نوې کابینه وټاکل، ډېر سنجیده ملګري په هغه کې وټاکل، نو بالکل زه فکر کوم اشاره دا به ښه کردار ادا کوي.
او د کاروان نوې ټاکلې شوې جنرال سیکرټري اشنا باجوړی نه مو وپوښتل وپوښتل د کاروان هدف یې صحیح خودلې دی
او همدغه زمونږ د تنظیم هغه په هدفو کې بنیادي هدف دی چې دلته د خلک اګاشي د هغه هر قسم اګاهي را کې سیاسي را کې معاشي انصاف په والا را کې انساني حقوقو په والا را مختلف موضوعات هغه بیا همدغه شان په مشاعرو کې راځي او ملګري په خبرې اترې کې د شعر په والا باندې د اګاهي سبب جوړیږي
خود کاروان مزل کون کې وای باید هغه سره حکومت مرسته وکړي چې چیرته د ناستي ځای او د کتابونو د لیکلو تنظیم یې وشي شانواز ترغځي مشال رادیو خار باجوړ ایجنسی
سلام مسعود مشال رادیو ډیرا اسماعیل خان
طارق کورغځي مشال رادیو کورم ایجنسی
فرهاد شنواره مشال رادیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال رادیو بنو
تاسو مشال ریډیو اورئ په لکی مروت کې د پاک پوز په ملاتړ سره د والی بال لوبې یو ټورنمنت شروع شوه دی په دې ټورنمنت کې د ټول ډیسټریکټ نه 12 ټیمونه برخه اخلي د لوبې د شاه حسن خیلو د شهیدانو په یاد کې جوړې شوې دي د ځایي خلکو د لوبغاړو وینا ده چې د لوبې په سیمه کې د امن وجه ګرځي تفصیل د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي
د پاک آرمی په ملاتړ او اهتمام سره اولنی آل کې مروت شدای حسن خیل میموریال والی بال ټورنمنټ لګیا شوای دی د سیمې اوسیدونکو دا ټورنمنټ ته په کوم نظر کسی دلته موجود یو تماشبین جبران چې خبریال هندای خبرو ته غوژوند سي
موږ ډیر خوش یو شکار ده ډیر خون کې ډیر مزه کې او ډیر چوت کې بده ټورنمنټ کې او دا یو خکار دی په کار دي چې دا مختام دغه سه جاری وساتل شي چې دا کوم خلک دې د ما کوشه یا زخمی شوې دي یا دوه تشنو څنګه راځي دې چې دوه خلکو ته بیا خوشحالي ملاوي شي په دوه ټورنمنټو ذریعہ او دوه لوبو ذریعہ به سره
د ټورنمنټ ارګنایزر کمیټه یو غړی حبیب الله یایي
دا ډیر مزه ټورنمنټ دا آرمی او تماشای ګډ ناس یو میز ګوري نو چې دا ټورنمنټ وسی نو دا یقین ده چې امن به امن راشي موږ یې لکې چې لړن شي کنه دا ډیر تکړه والی بال دې کېل خو ټول خلک خوشحالي کېل خو دا دې یو شاید چې دلته راشي سړی دې فرټ مې وسی دې تبا آزاد دي اوس ولکې مروتی جلا مندا او دماکې نستا دي سرګدین نستا موږ دا یقین لچې ان شاء الله الله تعالی به بیا خیر کوي او بیا به ان شاء الله دا دماکې نور هم کمی دي کړه چې ټول لکه خلک ډیر خوشحال دي
او ټورنمنټ کې برخه اخستون کایلو بغاړای عبد القادر په تما دای چې ټورنمنټ او په دارګ نورې سرګرمیانې بعد د ورورولای او امن بایس و ګرځېږي
یو کلاري په شاعت دې ټورنمنټ نامول ډیر امیدونه دي دالته د امن په بایشارې او د خلکو دوار داس گیمونه کیږي نو دا تیر شک کی صدا لکی مروات کی داس گیمونه کیږي
د امنیتی فورس سره تعلق لرونکو کیپټن نواز دوتانی زیاتوی چې د والی بال دا ټورنمنټ د شاه حسن خیل شهیدانو په یاد کې او دوی ته د عقیدت ګلونه پېښ کولو په حواله سره کیږي
دا ټورنمنټ کې د پاک آرمی په تو باندې مشکندت خو او په دې کې ټوټل 12 کیمان د ټول لکی ډیسټریکټ نه شامل دي فرست پرایز مې 50,000 شي دي شاسن خیل کې والی بال په میچ کې اور ډېر غټه دماکه شي او په کټه دماکه څه کې شي یو سلس کسان شي سی او مې وړو چې دا هو یادم تازه کو او بل شګردان ته مو ته جواب ورکو چې دا یو پرم نه لکه د آرمی سره کوپریشن تاون کې
د لکی مروت او دن کی ویایی چپدارنگ سرگرمیان دوج دے پارا دے تراکے او آمن زیر ایدائے دا دے آئندہ جاری و ساتلے شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال خبریالان خبری ٹولنیز کلتوری او ادبی رپورٹو نا جوڑوی ستاسو لپارا تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو د دې خبرونې اخیری شیبو کې به یو واره بیا لند خبرونه د عبدالحی کا کرنور
د پاکستان د خیبر ایجنسی په جمهوریت بازار کې چینون کما به نن کما به میچاو د نسوي پاغو کې د وچل سو شمیره اوس هم نه وشت رسیدلې ده د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د فوج او ایسای مشرانو د متلکه چارواکو نه د منځوري بغیر په لانجمن خط په سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړي دي د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې د ځانمرګو بریدکونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته لږ وخت لمخه پای ته رسیدلې چې پکې د چارواکو په وینا اووه ځانمرګي بریدکونکي او درې پولیسوال وژل شوي افغان پولیس وایي د بهرنیو افغان ځواکونو په ګډو امنیتو کې د هیواد په شمال کې 75 طالبان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. حساب ځواکونه دا شمېره اووه شایي، البته د عملیاتو تصدیق کوي. د شام ولسمشر بشار الاسد د هیواد د غیر مستقیمېدو تور بهرنی سازش بللی او هوډ یې څرګند کړي چې د امن د بحالي لپاره به ترګر په سختي سره وهي. د امریکا، برتانیې او فرانس د ایران لخوا د ځمکې دننه په لوړ کچه د یورانیم غني کول په سخت ټکي کې خندلي او دا یې له نړیوال قانون سرغړونه بللې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختميږي. مونږ هیله کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. سبا له بده نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي دا خبرونه تیاری شوي وي. زه ملیحا امیر زاده سره د عبدالحی کاکر او د تکنیکی همکار علي محمود دنه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې مپلوې الله سپارم. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.